سلامونه ده سهار اته بجی دی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی راډیو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د خبرلانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندېدو په اشاره ویلي طالب چارواکي دي د رسنیو د بېرحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دې ورکړي چې د دې رسنۍ خپرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې پر ورځ د طالبانو شاوخوا شل تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روان و برید وکړ. د سې شنبې پر ورځ د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهرلا کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بېګاه خپور شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړې رسنۍ ته د خپرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هېواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بېساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 150 درجو لوړه شي. دبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړې چې خلک دې په لمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په غذایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د روان میلادي کال له پیله د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومانو او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوسمهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,300 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په می میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړي چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناټو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتسکي پرون د اګست 3 د لیتوانیا له ولسمشر گیتاناس ناوسیدا سره تر کتنې وروسته وویل د ناټو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د په وینا د پاراوونو احتمال ډیر دی. دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغه کېږي چې د بلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولنډ فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بلاروس دفاع وزارت دا رد کړه چې ګنې الوتکې د پولنډ قلمرو ته ننوتی او پر وارسای تور ولګاو چې جعلي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بېرحمانه جګړې سره مخامخ دي، خدای زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلنسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو پر روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بېګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ باخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکي ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حملې په شا تمبولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځانداراز په دې سیمه کې پر 3 سیمو هوایی حملې او پر 1500 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونه پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو مایسک سیمه هم هوایی حملې او بې نتیجې ځمکنۍ حملې کړي دي. د ورزش مینوالو ته همدا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اون یونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقره 2 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په 2 وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقره مډال یې وګاټه. په 1 وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبی کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره پایلوبې ته ووت، خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله. په دې ترتیب د نقره مډال وګاټه. نورو 4 لوبغاړو بیا د برونزو مډالونه ګټلي او د ټورنمنت 3 کټګوري خپله کړې ده. راځو اول مطلب ته. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړې. پاکستانی رسنۍ وایي دواړو لوریو موافقه کړې چې په افغانستان کې خپلې فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې پاکستانی طالبانو ته یې په افغانستان کې ځای ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر نندرې روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په یو ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپل فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جنوس چینل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. ښاغلی عبداللهیان ویلي چې په همدې دلیل په هر حالت کې دا د دواړو هیوادونو دینی او انساني دنده ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. دا خبره داسې مهال کېږي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په وروستیو نامنیو ګرم بللی او په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو ګواښي هم کړی دی. د پاکستان د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي زرداری د باجوړ له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداری زیاته کړه چې که افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې دننه پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړنی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبې په ورځ د پوز لمشر سره یو ځای پیښور ته تللی و په یو بیان کې تور ولګاوه چې په بلوچستان ایالت کې نږدې درې اونۍ مخکې د پوز پر یو پوسته برید افغانانو کړی و او وی ویل چې په دې پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکی و. له دې مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم ورته تورونه لګولی دي، خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو ادعاوې پرون یو ځل بیا رد کړې. د حکومت ویان پر خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان بیلابیل چارواکي د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي. ذبیح الله مجاهد ویلی دي چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستانی چارواکي د ذهنیتونه نه مغشوشوي او خپلې ټولې اندېښنې دې مخامخ له دوی سره شریکې کړي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته په پاکستان کې تروریستي حملو زور واخیست. د دې حملو په لړۍ کې وروستۍ تیره یک شنبه په باجوړ کې وشوه چې پړای داعش ډلې ومنله. د وروستیو راپورونو له مخې د 14 دریش په تکاسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او دورو کوسو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شې هیلې ومني. ستاسو د نیکمرغه او سوکاله ژوند په هیله او په دې امید چې ټول روغ او جوړ اوسئ درن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تای روشان باندې کوم. درنو اوریدونکو په دې وروستي وختو کې د هغو اوریدونکو شمیر چې خپل پیغامونه موږ ته د واتس اپ لاري رالېږي یو څه ډېر سوي دي، چې دا ښه خبره ده. خودځنی اوریدونکې په واتس اپ کې یوازې د ورکسي نفر نوم وایي او یا هم داغه نشانه، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه یادوي چې دا پیغام بشپړ نه دی. ځکه چې کچیر اوریدونکې ستاسو داغه ورکسوي عزیز پیدا کړي نو بیا د چا سره اړیکه ونیسي، نو ځکه تل دا په نظر کې ونیسي چې که د واتس اپ لارې او یا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لارې خپل پیغام رالېږي تل د ورکسوي کس د نوم، عمر او نشانه سربیره خپل نوم او د ټلیفون شمیره هم یاد کړئ. مننه. گرانو دوستانو په دې اونۍ کې مو د پیدا شوو کسانو کوم پیغام نه درلود، ځکه نو رابسو مستقیما به د ورکو شوو عزیزانو د لټونکو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، زه ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړې اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېر برخه واخلئ. سپرتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپرتاویا څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې، او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټساپ شمېره وایمه، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسیې کې درې، په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا وخت د الله په نامه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو مینوالو ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم، په دې هیله چې ټول ښه او د صحت جامې پرتن وي. ټلیفون لیکي ته راغلی یم، سرتاج ننګرهارې در سره یم، مزار شریف نه. چې یو ماما مې نادره کښې وې دی، هغه نومېږي نجیب الله. ذهني ستونزه لري، اعصاب یې لږ لږ کار نه کوي. نو په هر چا ته معلومات وي ما سره دې په دغې شمارو باندې برخه والي یعنې ګډونوال دي شي، شمارې ورته تکراروم. لومړی ورته اریبا شماره وایم، صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، نوم یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخل ده، دا شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. که له هر چا سره یې حال وي، د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټن کښې نه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور ملاخیر، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واټساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دو نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریې دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقت ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي اووه صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمېره بیا تکراروم، صفر صفر درې نوي اووه صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم و رحمت الله. لیک تر غلی قری اسدالله اند فاریاب ولایت چلګزید ولسوالی څخه. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه، زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی، په کور کې خوشکه کړې ده، ولات للی دي زره کې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپل شپږ ژوڼه یو. دی چې رسخ کم سوی دی، نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه، بالا نه د ژوند معلومات شته، نه د مرګ معلومات شته. یو وارې فقط خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلی دي، بالا خلاص. د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شمېره یو ما ته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 3 0 3 4 5 8. او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضې بولي که د میدګي مرضې بولي، دغه یې درلودې مرضې و، د پیري مرضې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځایه 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولي و، دغه یې پر دغه لاس باندې اس کښه کژلي و، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و، هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري، شیرني یې ورکومه. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېر یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مونازه. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت یم، د غدس ولسوالۍ د سر فکریا. زما یو خوریی دی، 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
را لیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
محمدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریباً د طالبانو په غبل حکومت کې دوه کاله مخکې لاګرکه شوی دی. نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 3 8 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 3 8 3 5 3 او بل شماره ده 0 3 8 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0 3 8 3 5 2 مننه. خیر دې سي د ازادي شروع کار کوم وسغه مننه کو نو زه هم که چیرې نه دا ژغ دا سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ کوم ستاد شماره راخیس ته تاسو نه زنګ وي معلومات شوی دي نو د ربانیو ته په دغه کوم سره تماس سره سي. السلام علیکم.
سلامونه کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د ایورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی دی. په یاک له څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره درته وایم چې 0 5 6 6 6 او روشره 0 9 0 9 5 9 5 اریباش مره بیا ما پر و شپگ و و شپگ و شپگ یعنی صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. روشن شماره درته یادوم، صفر اووه نه پنځه نه پنځه. له تاسو مننه، خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورک سوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک سوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دي زنګ ووي، 0004 81 0532. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 0004 81 0532.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 سوه 2 اویا 3 څلوېښت. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 سوه 8 اتیا 0 اووه سوه 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت دالی دولس والی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرردم ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لسکاله کې چې د کور نه درګه سو د مرده ده پر اس معلومات نه لور کچری ما ژغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري. نو په دغه لمبر ته ما ته رنگ وای 0 اووه 0 اووه 1 سوه 4 3 سوه 4 دېرش. ازادي راډیو ته د هلمند چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د متا په دیش میرا اډیکا ونی سیم 0 اووه سوه 4 اویا 3 سوه 6 پټو 8 سوه 2 نوي. بلش میرا ده 0 اووه سوه 6 پټو 8 اتیا 8 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبرې خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تللی دی. نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0 اووه 0 اووه 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اووه 0 اووه 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اووه 1 4 2 8 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اووه 8 5 1 3 1 4 5 3 0 اووه
اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې بل شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکل آرامه اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کچاله معلومات یا چالی دلی منگل اسلامی همدردی مخی پدا کشمیرو اڑی کی ونی سپر واو یا سپر شل شپکش بیتا آخری کی نوی کشمیرا یو دل بیا وائما سپر و سپر دوا سپر شپک شپک نها آخری کی سپر او دا بل شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
السلام علیکم دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوالو کان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي د میرشلخ د سیمې څخه ورک شوي دي تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي نوکان اصلي دي د باحان د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کښې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دغه شمېرې ورته وایم چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بله شمېره د بې سیم شمېره ده په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته دې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څومره دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا له کامې ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د تره زوی ضیاالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تېرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. د یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه شي. اطلاعات شمېره وایم صفر اته اویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه پنځه درې دوه شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه بله اطلاعات شمېره وایم صفر او سوه او دیرش پندوز دری دیرش واتیا، یعنی صفر او دری صفر پینزه صفر دری دری اتا او. نو په دې هیله چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ټول شي، واتساپ شمېره هم وایم 0 89 95 52. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. یعنی قدر داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري، په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم، ریبا شماره ده واټساپ هم په حال 0 84 15 53. یعنی 0 1 1 4 1 15 0 3. بلا اتصالات شماره ده 0 58 0 58 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 8 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته راغلم زه هم ولا لغونه ما لغمانه ده چې خاص نه کوم چې خیر ماشین نه درک شوې ده. الهام فلون ده سهار ته ولا کې نو ته ورو ورو سره ځم یو شي چې ورو ورو هڅه شي چې هغونه ها شپږ یو اته یعنی چې ورو ورو اتیا نه وی شپږ اته ده. په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم خو په ما
درنو ریدونکو د همجه پیغام خبرې دو سره ستاسو د نن ورځې د خبرونه پای ته رسیدل. تاسو بیا هم د خبرونه خپل پیغامونه راولې جی موږ درته خبرو. تر راتلونکو پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او شه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموج قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر 2 کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس حق حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډېر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د ټولو زندگی هم د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا اشاوې باته پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعض یو لس فیصده کچا کورونه درلودله، کورونه هم خپل خرڅ کړي دي. د پلار نیکه نه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس فعلاً باقیمانده موږ ته هېڅ شی پاتې نه دي، جز دا ده چې ازان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپلو اولادونو یا شوي باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرارې کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتي حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سختو مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپلې چغچینه هم ذاتي تښتېدلی یو. نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او دا وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده، او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هېڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځې که اداري امور ته، ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته، دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شهر وزارت هلته شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس شهبال وزارت هغې شرفتمندانانه ما ته حکم راکړ، وی می وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ؟ پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو؟ ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا 30 کاله، چا 40 کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو 30 کاله، 35 کاله، 40 کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه 3 کالو کې متقاعدینو ته چانه دي ورکړي، ځکه چې دا افغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. اے ڈبلیو پی ته ورغلو، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گزر نه، وکیل دې گزر چې زموږ منطقې ته راشي. نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانې فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه. ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده. د فلم لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو. ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه راکړی؟ مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسو حق ده، مونږ یې درکو، درته دا ستاسو حق ده، مونږ یې درکو. ولې په دې 2 کالو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه ده راسپارل شوی؟
څنګه سره د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرفه کوي؟ مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولای شي، نه بل شکار کولای شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زمونږ دا چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری، نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو. ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن درد ټولو سره ده، مونږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن مونږ نه خوشی کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره. ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام او اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، مونږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې مونږ نه پیګو، په خبرو کولو مونږ ذات نه پیګو. ځکه چې یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو مونږ ټول مصروفیت د 2 کالو په همدغه باندې ده. نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی مونږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې مونږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ځای پوي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. مونږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې، د خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځینی هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر نشي کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخی فانی دي دا ټول په شکر مرض دی وینې وړ په مرض دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګه روان اوسيږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زه خپل زما لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي مونږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته زما کډه اول د اختر مړه شوله پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړله ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي نو په هلته په حق ورسېدله نو دغسې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی داسې بې دوی له لاسه مونږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره مونږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولی نه غریبي کولی شي هغه د یو من کچالو پیسې هم مونږ نه لرو چې مونږ یې په کراچۍ باندې واچو مونږ یې خرڅ کړو نو زموږ زندګي په دې حالت باندې ده
بلې ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوئ
دا مونږ مسؤل خو ما خو د کینی کنه ما د یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې یو وروره مونږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق ده ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم دا لاس کې پاتې ولې دا مونږ سره منو کنه اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې یو وروره هر چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده مونږ خو یاغیان باغیان نه یو مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو هر امر چې کوي مونږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید مونږ ته راکړ شي نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو مونږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دښته کې یو کارمند د دولت دې راشي ما ته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل مونږ لرو نو مونږ خو انسانان یو مونږ خو مکتب ویلی مونږ تحصیل کړی مونږ وظیفې زده کړي نو مونږ خو حوصله کوو مونږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادېږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل ده اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوروي بل څوک صلاحیت دي بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاعد د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني و دلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کړی چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا زمونږ دولت ده مونږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قنایت راکړي مونږ اهل د قنایت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط را ته راکړي نیمې دې را ته راکړي خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دي کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې منگ راو غواړی منگ ته قناعت راکئ ولی مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریتي وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی موږ یې منو موږ ورسره کوم باغه نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتولو نه ویلي ټول لسانسي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامی د ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکی ورته. نو داسې موږ نه کوو چې موږ وایو چې موږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر موږ نه کوو موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو دوی زموږ مشران دي موږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زموږ چیرته چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیره رقم بل شی غواړو فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زموږ قرض ده دغه قرض پیسې چې موږ ته راکړي شي نور موږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته موږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي.
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څکنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کار هم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال له پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغو ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب ووي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي که نه یو خو د غټې کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې زه تهوایم 50% پنځه قوتې سګرېټ یو پنځه بوتله اوبه یو درې بوتله نشابي یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده توم چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده که تاسو ویډیوګانې واړئ بیا به زده تولېږم ګدۍ ته هم خلک مخ شوي دي ډېر خلک چې په مرکز کې مخکې اوسېدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته هلته د خپلو خپلوانو نه یو غواو اخیستی ده هغه بیا مستي خرڅوي بیا شړومبې کوي هغه خرڅوي د فامیل یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما درته مخکې عرض وکړو چې د متقاعد هېڅ زندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اقتصاد دا خو ډېره سخته خبره ده په ښار کې واوسېږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډېره مشکله خبره ده. ګوره موږ ته یو اقتصادي ضربه رارسېدلې بل علمي ضربه هم موږ ته رارسېدلې ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پره کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غواړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي د هغې جنجال هم ور په غاړه ده او بل دا متقاعد چې دغه ټول امورات د ماش په خاطر کړی کزوی ته کوژده کوي درې د کلنې ماش په وخت زبې زوی ته کوژده وکم او کچیر دې چا قرض پیسې ورته وي چورو دکانداران قرضدار دی فعلا لپاره متقاعدین ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وای چې ورو دا یو کال کیږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین و تاخیر ده دی چا نه به پیسې ولا چې قرضدار د خو خوی در غواړي کنه نو دا مشکلات دادی چې دا خو زندگی نه ده چې موږ یې تیرېو دلته نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله ناکله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دلته قرض څوک نه ورکوي هغه خپلو خپلوانې چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتي ختم امیدواری هم قطعه ده ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به څه پاتې کېږي د احساسات ټول مړه شوي دي بله لاره هم تېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اووه شپې اته شپې دغه په لاره نشیدلی نو دی به نور څه غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سن د اته شپېتو اووه شپېتو کې دی قرار لري دا له مرضونو ډکم د دته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې به دی اخته د وینې غوړ به دی لري سترګې به یې ضعیف وي غوږونه به یې کاڼۍ نو دا مشکلات وکړي نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاعد کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځخپل په دې نظامو کې مله دغه تقاعد کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې موږ یو اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې ویلې همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته وو کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه وو چې وره خرڅ به مو کوو بودیجه به منظور سوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوری ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه موږ نه غواړو نور شیان هم موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپل تداوي پیسې یو نه لري مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانون اواریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روژه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور به نو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت یې لرو دلته او ستاسې رعایت یو موږ او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ نور به نو څه ووینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه. خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه.